السلام علیکم په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې دی خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه په سر کې اوري چې په کابل کې بریټ پای تر رسیدلې او حالته د درمسال د نن 25 کسان وژل شوی او اته نور ټپیان دي په همدې موضوع درته تحلیل هم وړاندې کوو نور مسایل هم شته خو په سر کې پام وکړئ ورستیو خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسیدلې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته ورسیده د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي چې برید د یو کس له خوا شوی چې په وسلو سنبال درمسال ته ننوتلی وو
حمله تروریستي امروز که تاسو ته
د ایوای د نن ورځ ترهګریز بریټ چې د وسلوال کس لخوا د اهل هنود پر عبادت ځای تر سره شو د همدې ترهګر په وژلو پای ته ورسید په خوښینه سره چې د بریټ کې زموږ 25 ملکی هیوادوال ووژل شول او اته نور ژوبل شول زموږ ځانګړو ځواکونو اتیا تنه بند پاتې شوي کسان ژغورل دي د دغه برید مسؤلیت د داعش وسلواله ډلې اخیستی امریکا او پاکستان دواړو دغه حمله غندلې ده په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې په حمله کې اته وسلوال طالبان وژل شوي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمله پای ته رسیدلې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي په زابل کې د نوروز په ورځ د وسلوالو طالبانو د نفوذي وګړو په حمله کې د ملي اردو او پولیسو 24 غړي ووژل شول د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شقایق شورش نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د ملکی خلکو یو سراچه موټر چې له لسای تګاب تر روان وو د هوان په مرمیو وویشت د شقایق په وینا په مړو کې دوه خزي دي دوه ماشومان زخمیان شوی هم دی د پولیس یو غړی په سیمه کې تر حمله وروسته د وسلوالو طالبانو سره په نښته کې وژل شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې ویان عبدالستار خو کار وویل چې دا پریکړه به له سبا د مارچ له 26 عملی کیږي په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زرو ته رسیدلی دی د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پر ریل ګاډي او نړیوالو پروازونو بندیز اعلان کړی وو په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسان اکثر هغه وګړي دي چې د زیارت لپاره ایران ته تللي وو او په وروستیو کې له ایران ستانه شوي دي په منځني ختیځ کې تر بل هر هیواد په ایران کې ډیر وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي په روسیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی سره سم کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څو ساعتونو کې خلکو ته وینا کوي تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا وایرس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي د روسیې حکومت نن د مارچ په 25 وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 450 ته لوړ شوی که څه هم روسیه نه وایي چې د کورونا وایرس له امله هلته څوک مړ شوي خو د امریکا جان هاکپنس پوهنتون په ریپورت کې ویل شوي چې یو وګړی په روسیه کې له دې امله مړ شوی دی او وروستی خبر ده چې د ترکیې څارنوالانو 40 تنه د جمال خاشقچی په قتل کې په لاس درلودو تورن کړی دی جمال خاشقچی د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنو باندې تورن وو هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په اسنادو پسې تللی وو او همالته ووژل شو د استانبول څارنوالۍ نن د مارچ په 15مه وویل چې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد اسیری او د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان یو نږدې ملګری او سلاکار سعود القحطانی د خاشقچی د قتل هڅونکي دي. د استانبول څارنوالۍ دا بیان د مشکوکو کسانو د ټلیفوني معلوماتو د څارنې او د قتل په وخت کې د مشکوکو وګړو د موقعیت پر اساس کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ په خبرې شوي بیان کې راغلي چې څارنوالانو همداراز د خاچقچی په ټلیفون، لپټاپ، کمپیوټر او آیپاد کې معلومات کتلي او څېړلي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. اورې چې کابل کې د افغان سکانو په درمسال وسلوال برید له شاوخوا شپږ ساعتونو وروسته پای ته ورسید. کورنۍ چارو وزارت وایي برید کې 25 کسان وژل شوي.
با تاسف 25 تن از همتنهای ما جان باختن و 8 تن دیگر زخم برداشتن در رویداد.
د سکانو او اهل هنود استازي وایي د درمسال کې 1.5 شاوخوا کسان اوسېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو.
عبادت ځایونو باندې حمله ده، یو جنګي جنایت او د بشری ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي.
یو امریکایي ډیپلومات وایي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. افغان حکومت دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې یو شمېر ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی.
کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې کورونا وایرس د یو شمیر هیوادونو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو امریکا د دغه زیان د جبران لپاره 2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل په شور بازار سیمه کې د افغان سکانو پر عبادت ځای نننۍ برید له شپږو ساعتونو وروسته پای ته ورسید. لومړی ویل کېدل چې دا یوه ډله ییزه حمله ده، خو وروسته څرګنده شوه چې برید د یوه وسلوال کس لخوا شوی. همکار مې نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی او همدا مهال د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
د سلام په وړاندې کولو سره د کابل ښار په شور بازار کې یو حمله کوونکی د سکانو پر یو درمسال وسلواله حمله وکړه چې په کې 25 تنه ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې حمله کوونکی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان طارق قاریان د چهارشنبه په ورځ له پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې د افغانانو دښمنانو تل پر عبادت ځایونو حمله کړې. دی وایي ځانګړو ځواکونو څه باندې 80 تنه چې بند پاتې وو وژغورل. دا ترهګریزه حمله وه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ترسره شوه. دا سوم ځل دی چې د اسلام او د افغانانو دښمنان مقدس ځایونه او عبادتګاوې هدف ګرځوي. دا حمله د چهارشنبه په سهار 5:15 کله چې لزګونه سک او هندو افغانان په درمسال کې په عبادت بوخت و وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل په زاړه ښار کې د سکانو پر درمسال دی حمله د عبادت ځایونو د امنیت په اړه اندېښنې هم راپارولې دي. په مشرانو جرګې کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار هم وایي چې دا پیښه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي.
په عبادت ځایونو باندې حمله د یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډېر لرې پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتا په افغانستان کې بېغرضترین خلک دي.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. داعش تر دې وړاندې هم د ولسمشر د تحلیف پر مراسمو او د عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت د غونډې په ګډون د څو حملو مسؤلیت منلای دی. د 2013 میلادي کال د جولای په میاشت کې هم په جلال آباد ښار کې په یو انتحاري حمله کې د سکانو او هندوانو د یو استازي په ګډون 40 تنه وژل شول چې د هغې حملې مسؤلیت هم داعش یا اسلامي دولت ډلې منلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د حمله نازوان مردانه بللې او هغه غندلې ده. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې کابل کې د نن ورځې برید 25 کسان وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. مخکې مې په مشرانو جرګه کې د اهل هنود او سکه استازو له غړي انارکلی هنریار سره خبرې وکړې او له هغې مې د برید څرنګوالی وپوښته.
مننه. البته اول دا غمله چې نن وشو په کله کوڅې کو غندم سبن په ملکي افرادو باندې عمله او په عبادت ځایونو باندې عمله ده، یو جنګي جنایت او د بشري ضد عمل ده. دلته په عبادت خونه کې یو ساحه عبادت خونه ده او ټول فامیلونه اوسیږي چې په دې کې د تعدادو نه یو 150 تقریبا 150 شاوخوا ښځې ماشومان تبن کله چې کورنۍ وایو ښځې ماشومان او ځوانان دي. کله چې سهار دغه پیښه کیږي هغه وخته چې یو تعداد په خپل عبادت باندې مصروف و، یو تعداد خپل کورونو کې وو او یو تعداد په ساحه کې وو. زه خپل امنیتي ځواکونو نه د زړه د کومې مننه کوم چې ساحې ته ورسېدل. ساحه کاملا ملکي ده.
تاسو د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. امانی وکړه دا ده چې وروسته لدې چې افغان سکان او هندوانو ته په افغانستان کې ګواښونه متوجه شول، په ننګرهار کې په دوی باندې برید وشو، دوی ته لکه څنګه چې لازمه وه امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. تاسو دغلته د دغه درمسال له امنیتي تدابیرو څومره راضي وئ؟ دلته ساتونکي وو، د افغان ځواکونو کسان موجود وو د برید پر مهال؟
البته همیشه زمونږ د خوښتنې په اساس زمونږ امنیتي دفاعي ځواکونه همیشه همکاري کړی او د امنیت نیولو په خاطر هغه ګواښونه چې موجود و دلته یعنی کومه پوسته نه وه، لیکن همیشه کله چې داسې یو هغه کېده همیشه دو یعنی د امنیت پوښښ لاندې و. په هر صورت باندې په دې درمسال کې یوازې سکان کورنۍ نه، یو دوه فامیلونه د مسلمانان اوسیږي چې هغه د ګوردوارا ماسیزین دي او هلته ماسیزت کوي چې د هغوی د صحت نه هم یعنی دقیق معلومات نشته چې د دوی وضعیت څنګه ده. په هر صورت باندې هغه د دریم کال کې دویم پیښه ده، یو چې په جلال آباد کې وشو چې زموږ اکثریت مشران د ټول افغانستان په هغې کې په شهادت ورسېدل او دا پیښه واقعا یعنی زمونږ د فکر نه ډیر لري پیښه ده. د دې په خاطر چې سکان خاصتاً په افغانستان کې ډیر غرستترین خلک دي.
د په مشرانو جرګه کې د اهل هنود او سکه استازو او سکه ولس غړي انارکلی هنریار و چې د نن ورځې برید جنگي جنایت باله. دا چې د نن ورځې برید څه پیغام لري او په وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل په څه معنا دي؟ همداشي به د دې موضوع د تحلیل لپاره د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی را سره په سټوډیو سره وصل شوی. اعظمی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. په پیل کې دا وایي چې د نن ورځې برید چې 25 تنه اهل هنود او سکه هیوادوال پکې وژل شول، دا برید څه پیغام لري له ځان سره په داسې حالات کې چې د سولې خبرې هم تر ټولو زیات په توده حالت کې دي؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې تاسو سوال تراسم، اول خو خپل د خوشنۍ او مراتب وړاندې کوم. د فامیل ته چې هغه فامیل ته خپل دوستان د لاس ورکړي، دا واقعا یو شرم ډک حمله وه. د یو تورستي عمل دی د افغانستان په اقلیتونو باندې، یو ډېر بېغرضو افرادو باندې. راجو چې مثلا د دې حمله تاثیر به پر سوله باندې څه یو دا ولي اوس کېږي، زما تحلیل دا دی چې داعش د دې ظرفیت او د دې توانۍ نه لري چې په کابل کې یو انتحاري حمله په دې کچه باندې مخته یوسي. چون څه دی دا ډله فعاله ده، مګر په تنهایي شکل باندې دوی دا حمله نه شي کولای. په دې کې څو سوال راولړیږي چې آیا داعش سره کمی ډلې همکاري کړې ده چې دغسې حمله ده؟ کې زما معلومات دا دي چې په اواخرو کې لشکر طیبه، جیش محمد، او د طالبانو د حقانی ځنی غړي ځنی افراد د ګروپون دی په یو ګډه باندې مستقیل ډول کمیشن رقم شکل جوړ کړی دی چې دوی غواړي په هغه خاصو وختونو کې او هغه هدف باندې چې دوی ځنی مشترک دی او ځنی هم د پاکستاني استخباراتو د طریقو ورکول کیږي پر دې باندې عملي کوي. یو دا دوم سوال دا دی چې چیرې مثلا د امریکا او د طالبانو تر مابین سوله کوم په نوښتن د فبروري چې امضا سول هغه کې یو عمومي شرط دا و چې طالبان باید د خارجي جنگیالیو پر وړاندې وړاندې عملیاتو کې هغه لمنځه یوسي. نو د دې سولې معنی څه لري چې طالب مثلا امریکا خپل عسكر باسي طالب بیا د خارجي جنگیالیو لکه داعش او القاعده او جیش محمد لشکر طایبه د دې پر وړاندې باندې هیڅ اقدامات نه کوي. نو دا ټول د سولې برنامه او پروسه دا تر سوال لاندې راولي. زما بیره دا ده کچیرې طالبان سوله کوي او یا هم په عمومي شکل باندې خپل عملیات دروي نو د دې ځینې افراد به یو ځای کیږي د دالري داغه د خارجانو په واسطه باندې
افغان حکومت افغان امنیتی ځواکونه څومره کولای شي ورسل دی چې طالبان او افغان حکومت سره سوله کوي او دا اوسنۍ د تاوتریخوالي کمښت اوربند ته ځي د دغو ډلو په وړاندې مبارزه افغان حکومت ته اسانه ده فکر کوي ځکه چې شمیر ډیر کم خودل کیږي د دغو وسلوالو چې تاسو نمونه یاد کړئ.
مسله دا د لودین صاحب افغان دولت په څو ځایو کې په څو جبهو کې جنگیږي. یو جبهه ده چې د مشخص په د یو ډلې پر وړاندې باندې تر ټولو غټه جبهه طالبانو پر وړاندې باندې ده چې طالبانو افغان ځواکونه دغه کړي د سټرک کړي دي او د دې توجه یې پاشلې ده. نو زه فکر کوم افغان دولت به د دې توانایي ولري چې که چېرې طالبانو جنگ نه وسیږي او طالبان ځینې حلقې او ځینې افراد دغه ډلو سره همکاري ونه کړي زه فکر کوم افغان دولت پر دې باندې وتوانی. مګر په عین وخت کې بیا د طالبانو آیا سوال دا دی چې آیا طالبان نه شوای کولای چې د خارجانو پر وړاندې باندې جنگ وکړي او یا نه غواړي. زه فکر کوم یو تعداد د طالبانو په دې فکر کې دي چې باید کله چې سوله عمومي طالبان کوي د دغه ډلو چې راماینه نمونه واخیستله او دا ورځ تر بلې په زیاتېدو دي چون چې د طالبانو هغه افراد چې د سولې خلاف دي او یا هم د خارجي استخباراتو سره لاس لري دوی به د دغه ډلو تر چتر لاندې فعالیت کوي. یعنی زه تاسو سره ویلی سم چې ډېر واضح ویلی سم چې داعش د دې حمله استعداد او توانایي نه درلودل بیتون د دې چې نور په مشترک ډول د نور ډلو سره کار نه کړي.
اعظمي صاحب دغه نننای برید له دې سره څومره تړاو لري چې په دې وروستیو کې په هند کې هلته په مسلمانانو باندې په یو ډول تاوتریخوالی زیات شوی دا او په ټولنیزو رسنیو کې هم له هغوی سره د تاوتریخوالی راپورونه خپاره شول که څه هم داعش په خو هم په دغه سي عبادت ځایونو بریدونه کړي کړي د شیا مذهب په عبادت ځایونو او کله هم د افغان هندوانو او سکانو پر عبادت ځایونو
ګوري کله چې یو سیاسي موضوع پیښیږي هغه څخه چې ترڅو پر یو موضوع داخلي پیښیږي په هاري واد کې ترڅو چې هغه ډیره سیاسي نشي داغه پر وړاندې هیڅوک دغه نشي کولای یو عمل نشي کولای. یعنی په داسې نه چې واځي په هند کې د مسلمانانو پر وړاندې باندې څه چې کېدل هغه مسله تاسو وګورئ پاکستان کې د مسلمانانو پر وړاندې باندې ډېر زیات دي په نورو هیوادونو کې هم دي په چین کې هم دي هغه هیڅوک راغنه پرخي. زه فکر کوم د دغه موضوع څخه سیاسي استفاده شوې ده او بل به دا فکر وسی چې دغه اهلی ونو دلته چې اوسې د افغانستان ته بدی د هند سره هیڅ تړاو نه لري دا یو بې هزار افراد دي نو پر دې باندې ولي په یو بېګناه افراد باندې ولي عمل. زه فکر کوم دلته باید سیاسي لوبي او استخباراتي لوبي او استخباراتي کړي د خپل منافعو لپاره د افغان ولس د افغان د وطن او هیوادوال باید د خپل حملو او د وحشت تر بریډ لاندې
ونیسي. بله کور ودان ډیره مننه. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي و چې ویلې داعش ډله په یوازې سر په کابل کې داسې بریډونه نشي کولای د باور دا و چې یو شمیر نورې وسلواله ډلې له داعش سره لاس یو کوي او په کابل کې دغه بریډونه د پلان په عمل کولو کې ورسره مرسته کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. یو امریکایي لوړ پوړي ډیپلومات ویلي د افغانستان روان سیاسي وضعیت له اور سره لوبې کول دي. دغه ډیپلومات چې د نوم نه خبرولو په شرط له یو شمیر رسنیو سره خبرې کړې ویلي اکثرو خلکو او امریکا د افغانستان پر دوه سیاسي رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل باور له لاسه ورکړی او له دوی نه ناراضه دي. دغه امریکایي ډیپلومات په کابل کې دا هم ویل چې که د دوی ترمنځ جوړجاړی ونه شي په راتلونکي کې به سیاسي او امنیتي کړکیچ رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د اوسنیو سیاسي لانجو له امله د امریکا د نارضایتۍ دوام. د افغانستان له سیاسي وضعیت نه یو پول ورپوړی امریکایي ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل سي د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو ته وویل چې امریکا د افغانستان له دواړو رهبرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله له کړنو نه خوښه ده. دغه لوړ پوړی امریکایي چارواکی زیاتوي دغه دوو رهبرانو د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل په برخه کې په خپل ځان د خلکو او امریکا باور له لاسه ورکړی دی. د هغه په خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لوري وسنۍ سیاسي وضعیت دوام له ور سره لوبې کول دي. نوموړی د دوو ټیمونو هڅې د واک د څوکۍ د خپلولو لپاره وبللې او وی ویل چې دغه دوه ټیمونه د لنډمهاله واک ته د رسیدو لپاره د افغانستان راتلونکی له سترګو واخونو سره مخ کوي. دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکوي چې که ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د غلانجو ته دوام ورکړي له دې کار سره به د طالبانو موقف او رول لا پیاوړی کړي. نوموړی وایي امریکا د خپلو ګټو لپاره ځینې پریکړې کړي. د هغه په خبره امریکا خپل ټول اوسنی او راتلونکي پلانونه تر څارنې لاندې نیولي دي. دغه امریکایي لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي هیواد یې د اوسنی وضعیت له پایلو او د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د اغیز له امله اندېښمن دی. نوموړی د خبرو په یوه برخه کې زیاتوي امریکا د افغانستان د امنیتی ځواکونو په څنګ کې پات کیږي او له هغوی سره به همکار وي. خدا وی رسته چې له دغو ځواکونو نه د اوسنی وضعیت د دوام په صورت کې به ناوړه ګټه واخیستل شي. تر دې وړاندې د سه شنبې په ورځ امریکا له افغانستان سره د خپلو یو میلیارد مرستو د لغوه کېدو خبر هغه مهال ورکړ چې له ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته د محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالې عبدالله عبدالله ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هڅه پایله ورنکړه او هغه تش لاس بیرته امریکا ته ستون سو. دغه امریکایي ډیپلوماټ په خبره هیواد یې دا څرګنده کړی چې له موازی حکومتونو نه ملاتړ نه کوي. دا وایي که څه هم امریکا د افغانستان پر وړاندې د منفي اقداماتو له ترسره کولو خوښ نه ده، خو له همدې لارې غواړي د افغانستان پر دواړو رهبرانو فشار راوړي تر څو توافق ته سره ورسیږي. نوموړی زیاتوي د دغو لانجو دوام د سولې پروسه هم له ستونزو سره مخ کولای سي. هغه پروسه چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره د امریکا ستر لاسته راوړنه یادیږي. دغه امریکایي ډیپلوماټ د سولې د خبرو اترو لپاره د یو ټول شموله پلاوي پر جوړېدو ټینګار کوي. دای که څه هم د کرونا ویروس خپرېدو له امله نړۍ په یو ستر ستونزه کې بند بولي، هوای د طالب بندیانو د خوشی کولو او د سولې لپاره د پلاوي له جوړېدو سره به امریکا وغواړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې زر تر زره وسی. د افغانستان ولسمشر مانی په دې اړه تازه څه نه وایي، خو پرون سه شنبه ولسمشر محمد اشرف غنی ولسته د یو ټلویزیونی وینا پر مهال وویل چې له ښاغلي عبدالله سره یې د سیاسي تفاهم لپاره جلا مذاکرات کړي، خو عبدالله عبدالله د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کړی دی چې د ولسمشر غنی په خبره دا له اساسي قانون سره په ټکر کې موضوع ده. همدارنګه افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له سفر وروسته د عبدالله عبدالله لوري خبر پاڼه کې ویل سوي چې د روان سیاسي حل لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړل سو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کرونا ویروس د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې افغان حکومت د دې هیواد په دریو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړی. هرات، فراه او زرنج هغه ښارونه دي چې د خلکو په ګرځېدو په کې بندیز لګیدلی دی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اړتیا پر مهال خلک له خپلو کورونو راوتلی شي. اکرام الله اکرام په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په هرات ولایت کې چرته چې د کورونا وایرس تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي، په دې وایرس د یوې اخته شوې میرمنې د مړینې خبر ورکړل شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې مړې شوې میرمن 45 کاله عمر درلود چې د کورونا په وایرس تر اخته کېدو وروسته تیره شپه ناوخته د هرات په سیمه ییز روغتون کې مړه شوې ده. دا په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د مرګ دوهمه پیښه ده. له دې وړاندې په بلخ کې په دې وایرس یو اخته شوی کس مړ شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د هرات، فراه او دغه شان د زرنج په ښارونو کې په بې ضرورته ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. دی وایي کوم مهم کار چې نن وشو هغه دا دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمیټې د دغه وایرس د مخنیوي په هدف په هرات، فراه او زرنج ښار کې ګرځبندیز اعلان کړ. دا هغه ښارونه دي چې تر ډیره پکې دغه وایرس د خپرېدو خطر موجود دی. خو په دې اعلان کې جزئیات شته چې څوک کولای شي له کوره بیرون شي او څوک نشي کولای په دې برخه کې کارونه شوي دي. د راپورونو له مخې په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم ولایتي چارواکو په یو شمیر ولسوالیو او دغه شان په جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې ډکې سیمې، مارکیټونه او میله ځایونه د خلکو پر مخ تړلي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار وایي په پلازمینه کابل کې هم د ودونو، تالارونه او ځینې نورې سیمې تړل شوي، خو دی وایي که د هوټلونو او د ودونو د تالارونو مسؤلین د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ونه مني، دوی اړ دي چې په دې برخه کې له پولیسو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسېدلی چې له 50 ډېر یې په هرات ولایت کې دي. د دې ترڅنګ شپږ نور بهرنیان هم په دې وایرس اخته شوي چې 4 پوځیان او دغه شان 2 ډیپلوماټان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په دې هیواد کې د یاد وایرس ګرځېدل پیل شوي او افغانان باید د دغه وایرس د مخنیوي په برخه کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې وزارت ویان د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې وویل چې په وروستیو کې په هرات کې داسې کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې نه هم ایران ته تللي او نه ترې راغلي دي. دی وایي ځینې ایران ته د سفر تاریخچه لري، خو ځینې ایران ته د سفر تاریخچه نه لري او نه هم هغه خلکو ته نږدې شوي چې له ایران راستانه شوي دي. نو دا یو خبرداری دی چې په هیواد کې د کورونا وایرس ګرځېدل پیل شوي دي. موږ بیا هم ټینګار کوو چې باید خلک له راټولېدو ډډه وکړي، ځکه هر څومره چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ورسره زیاتېږي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که خلک د روغتیا وزارت په لارښوونو عمل ونه کړي نو د نړیوال بانک د نوې وړاندوینې له مخې شاید په دې هیواد کې په راتلونکو 9 میاشتو کې 26 میلیون افغانان په دې وایرس اخته شي چې له منځه به یې له 6 لکو ډېر کسان مړه هم شي. خو روغتیایي مسؤلین وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي کیدای شي دغه شمیرې کمې شي، خو که خلک دغه مسایل عادي واخلي نو دغه وړاندوینې په حقیقت هم بدلېدلی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په نړۍ کې د کورونا وایرس کلیوي خوا زرګونه انسانان مړه کړي او لسګونه زره یې ناروغان کړي، له بلې خوا یې د نړۍ اقتصاد ته سخت زیان اړولی. اسمت ساروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر تر 10 واوښت. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس اوس د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته رسېدلی، خو په اروپا کې تر نورو سیمو زیات خپرې شي. په اسپانیا کې چې 4 زیات کورونا ځپلی هیواد دی، په دې وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر پرون جمعه تر 0 واوښت. د دغو کسانو په منځ کې 215 تنه په وروستیو 24 ساعتونو کې له ژونده بې برخې شوي دي. په اسپانیا کې په کورونا وایرسو د اخته شویو کسانو تایید شوی شمیر هم تقریبا 20 ته رسېدلی دی. یوازې د پنجشنبه او جمعې په ورځ په دغه هیواد کې تازه د 2803 تنو کورونا تایید شوه. د جان هاپکنز پوهنتون په تایید او د ایټالیا له ارقامو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر څه کم 2,500 ته رسېدلی او تر پرون جمعې پورې په نړۍ کې ټول ټال 10,040 تنه په دې وایرسو مړه شوي وو. د چین په اوهان ښار کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو کې کورونا وایرس پکې پیدا او نورو سیمو ته خپاره شول، پرون د پرله پسې 2 ورځې په مخه هیڅوک تازه په کورونا اخته شوی نه دی. خو د چین په پلازمینه پیکینګ کې 9 قضیه ثبت شوي او د چین حکومت ویلي چې دا کسان له بهره ورغلي دي. په ایټالیا کې په کورونا وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر اوس تر چین اوښتی دی. په ایټالیا کې تر 3,400 زیات کسان مړه شوي دي، خو په چین کې چې نفوس یې تر ایټالیا 3 ځلې زیات دی، 3,215 تنه په کورونا وایرسو مړه شوي دي. پرون د چین د سره میاشتې ټولنې یو غړی چې له یوه پلاوي سره د مرستې لپاره د ایټالیا میلان ته لاړ، د ایټالیا حکومت په دې ملامت کړ چې ښارونه او ورځني فعالیتونه یې نه دي درولي. سون شاوپینګ وویل په دې حیرانه شو چې خلک په بازارونو کې ګرځي، له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي او په رستورانونو کې خوراک کوي. چین د کرونا وایرسو د خپرېدو په لومړیو کې ووهان ښار او د هوبی ولایت قرنټین کړ. ښاغلی سنوی اوس په کار ده چې ټول اقتصادي فعالیتونه ودرول شي او خلک له کورونو راونه وځي. په جرمني کې چې پنځم زیات کرونا ځپلی هیواد دی، د څه باندې 16,000 تنو کرونا تایید شوې ده. له نن شنبې څخه د بایرن جنوبي ولایت قرنټین اعلان شوی دی. په دې هیواد کې تر پرونه پورې 44 تنه په کرونا وایرسو مړه شوي وو.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو او اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په شور بازار کې د سکانو پر عبادت ځای وسلواله حمله پای ته رسېدلې. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د غبریت کې 25 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په حمله کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې هلته اوس دغه حمله پای ته رسېدلې. د کاپیسا په لسای ولسوالۍ کې درې ملکی وګړي او یو پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی. دا خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شقایق شروش نن ازادي رادیو ته وکړه. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول کورنۍ پروازونه بندوي. په روسیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی سره سم کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په 2 ساعتونو کې خلکو ته وینا وکړي. تر دې اعلان مخکې د روسیې صدر اعظم میخائیل میشوستین ټولو والیانو ته امر وکړ چې د کورونا وایرس له امله ناروغانو ته په روغتونونو کې چپرکټونه برابر کړي. او د ترکیې څارنوالانو 40 تنه د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس درلودو تورن کړي. جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې او په عمومي ډول هغه د سعودي د واکمنانو په اړه انتقادي لیکنې کولې. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. مخکې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یوه بله نړیواله موضوع راخلو. په امریکا کې د کورونا وایرس د زیان د جبران په هدف د $2 تریلیون په ارزښت پر تاریخي موافقه سلا وشوه. له دې سره به د امریکا اقتصاد بیرته اعاده او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به د روغتیايي سکتور لاسنیوی کیږي. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله د راپور برابر کړی. په دغه راپور پسې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او تاند څنګه هم اوریدل شي.
که څه هم د اونۍ په پیل کې پر دغه تړون سلا کېدل له ناکامۍ سره مخامخ شوي وو، خو د رویټرز اژانس په حواله د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي اریک یولند نن سهار وختي وویل سناتورانو او سپینې ماڼۍ د دې اقتصادي تړون پر شرایطو موافقه کړې ده. بلخوا بلومبرګ شبکې راپور ورکړی چې پر دغه تړون پر ځایي وخت د تېرې شپې د نیمایي یوه بجه سلا وسوه. د شبکې په حواله په مشرانو جرګه کې شایي نن سهار دغې لایحې ته رایه ورکړل سي. جمهوریت غوښتونکي په مشرانو جرګه کې 350 ډیموکراتان 40 څوکۍ لري، خو د دغې لایحې د تصویب لپاره 60 رایو ته اړتیا ده. د مالی مرستو د بستې دغه لایحه باید په مشرانو جرګه کې تر تصویب وروسته د استازو جرګې لخوا هم چې دیموکراتان پکې اکثریت دي تصویب سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي تمه لري چې ژر تر ژره دا کار وسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استازو جرګې له غړو غوښتنه کړې څو دغه لایحه ژر تصویب کړي چې وروسته یې د توشیح کړي. پر دغه تاریخي موافقه تر سلا کېدو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل کانګرس باید دغه موافقه تصویب کړي، څومره چې ځنډیږي هغومره به زموږ د اقتصاد په پښو درېدل ګران او زموږ کارګران به زیانمن سي. ډیموکراتانو د جمهوریت غوښتونکو لخوا د وړاندې سوې لایحې د مسودې مخالفت کاوه. ادعا یې درلوده چې د کارګرانو او کورنیو په نسبت د شرکتونو روغتیا ته پکې ترجیح ورکول سوې ده. دوی بل انتقاد د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې د شفافیت پر نشتوالي درلود او ویلي چې دا پیسې به کمپنیو ته چې د مالی مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي څنګه ورکول کیږي. د نهایي تړون جزئیات او د هر ډول جوړجاړي موضوع به وروسته اعلانېږي. خو د استازو جرګې غړي د $2 trillion په ارزښت د اقتصادي ژغورنې پر هغې بستې بحث کوي چې ګڼو امریکایانو ته به د مستقیمو تادیاتو زمینه برابروي، له وزګارو کسانو سره د مرستې اندازه به پراخیږي او د وړو کاروبارونو لپاره به د 350